شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د شوي برید د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره هم شهیدلی یو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحا کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړې. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل په افغانستان کې وژل شویو اوو میرمنو ته ورکول کیږي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته نیولو هڅه یې ناکامه کړې او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن بغداد ته ورسېد. بشپړ خبرونه. په دوحا کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د دې او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر مخام وشوه.
ښاغلی زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې د مذاکراتو د بهیر په چټکوالي او ملاتړ باندې ټینګار وشو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په رول، د سیمه ایز اجماع په پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي په لمنځه وړلو خبرې وشوې.
ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسېد، خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وچل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن په کوربتو په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشرې جنرال شمیله فروخ، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالۍ میوند، په میدان وردګو کې یوې قابلې مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعالې فرشتې کوهستانۍ، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو افسرې فاطمه رجبي او د زندانونو ساتونکې فرشتې ته ورکړل شي. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. په کابل کې د وزلوبې د دوهم لیګ په لومړۍ ورځ نن څلور لوبې وشوې. په نننیو لوبو کې د کندهار، پنچیر، کابل، لوګر، بامیان، سمنګان او کندوز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې. د افغانستان د وزلوبې د فدراسیون سکرتار جنرال فهیم نظري د نننیو لوبو د نتایجو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار لوبډله د پنچیر پر لوبډله، د سمنګان لوبډله د بامیان پر لوبډله، د کابل لوبډله د لوګر پر لوبډله او د قندوز لوبډله د کندهار د لوبډلې پر وړاندې بریالۍ شوې. د وزلوبې په دیلی کې شپارس لوبډلې برخه لري. دا لیګ تیره شپه په کابل کې پرانیستل شو او ټاکل شوی چې د کب تر 28مې پورې دوام وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن یې ووژه. معترضان د پوځ له ځپونکو اقداماتو سره سره چې په ترڅ کې له 50 زیات کسان مړه او له 1100 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار په مرکز او نورو ښارونو کې واټونو ته ووتل. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ادعا کوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته کولو هڅه یې ناکامه کړې ده. سپاه پاسداران نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویل چې د برمته نیونکي هدف د هغې جټ الوتکې تښتول و چې له جنوب لویدیز ښار اهواز څخه د شمال لویدیز مشهد ښار پر لور روانه وه. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکې په اصفهان ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د برمته نیونکي هڅه شنډه شوه. په پیښه کې د چارواکو په وینا چا ته زیان نه دی اوښتی. د سپاه په خبرپاڼه کې ویل شوي یرغمل نیونکي چې هویت یې نه دی افشا شوی غوښتل دا الوتکه د خلیج یو هیواد ته یوسي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن بغداد ته ورسید. دا عراق ته د پاپ لومړنی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د هغه لومړی نړیوال سفر دی. پاپ فرانسیس هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې وویل، خوشحاله دی چې د سفرونو لړۍ بیا پیل کړه او هغه ټاټوپی ته چې له کلونو راهیسې شهید شوی دی دا سمبولیک سفر د ده دنده وه. پاپ به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د عراق عیسویانو ته چې شمیر یې په کمېدو دی ډاډ ورکړي، د ادیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره کار وکړي او د شیاګانو له لوی مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني سره وګوري. د عراق د عیسویانو ټولنه چې شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي د نړۍ له ډیرو لرغونو او متنوع عیسوي ټولنو څخه ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام، په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې په رش مشهور د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. محکمې دا کس د کابل پر پانتون په برید محکوم کړی. د پیښې د قربانیانو خپلوان څه وایي؟
په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي.
په پکتیا کې د قومونو ترمنځ په شخړه کې درنې وسلې استعمالی شي. په دې خپرونه کې په کابل کې د شپارس ولایتونو د عضلوبې غوره لیګ لوبې پیل شوې. د دې لوبې له چارواکو سره غږېدلی یم. پر کابل پانتون د برید یو شمیر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل چې په رش مشهور دی د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر اشرف غني له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تېرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پښه نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
او کوم کسان چې په حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه نه نیمایي کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیستي. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نشي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پرېکړې وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې لاننه پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ خو بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو سره پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو بلکې په نړیواله کچه وغندل شو. افغان حکومت د دې برید پړه پر طالبانو واچوله خو دې ډلې دا تور رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون د ننوزي له لومړي سره ډزې پیلوي خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ د ننه د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نه ختی وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کېږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسانو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریولو او ورته د سختې سزا ورکول غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح عوامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي و چې د طارق او هدایت په نوم له دوه تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نن نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان
ترګریز فعالیت ترسره سي او ترګر سات فعالیت وکړي موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسله والو یې دا حمله کړې ده خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه ده چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژوند
دریکاسه پولیس او یو سوي
دي په تاسو کې څه نه هغه چې تکار مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا واګ د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پاسو جرهډو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په پکتیا کې د قبیلو ترمن د غرونو او سمکو پر سر شړو کې درنی وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب له ترڅنګ درانه ماليزیانو ناوړي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه یې هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیرمنی او سپری قابلو ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټه غاټه وسلې وګوري دا سکر بیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمن به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکه پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده په تیرو دوو کلونو کې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال هواته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالین استعمالي دواړه طرف سره استعمالي خو دیوانه ونی ستر بسلاګات تر مزایل ډیر زار کانی غاټه وسلې استعمالي.
ل اکبر خان می وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اوریدلې چې مشران یې دغه وسلې د ډیورنډ کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چاته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ هاوان راکټ زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د ځمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هواری وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرشوب له اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرشوب له سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د معتادینو یو نوې درملنه پیل شوې ده. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستر وي او په دې موده کې د اعتیاد د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې درملنه معرفي کړې ده چې د نشې پرېښودلو لپاره ترې استفاده کیږي. د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بی پرونوروفین او میتادون په نومونو درمل کارول کیږي. ښاغلی سلطانی زیاته کړه چې تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیری هیوادونه یې کاروي او په افغانستان کې هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیستل شوی دی. د احتیاط زیانونو او خطرونو ته په پام سره د ښاغلی سلطانی په وینا تعویزي درملنه شی ګټې لري او ناروغ کولی شي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. د ده په وینا هغه معتاد مجبور نه دی چې په 15 ورځې په روغتون کې بستر شي او هلته پاتې شي څو د نشې زیانونه یې په بدن کې راکم شي. د نشې موادو سره د مبارزې قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکتران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. زموږ د معرفت د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوو. د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا چې دا مشکل د حل کې تر څو دغه زموږ اسنادونه راځي چې تقریبا 3-4 کاله وسوسو چې زموږ نتایج کلینیکي دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د وچکالۍ په باره کې ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي، نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمونږ دا چې فرقه جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزونو صلاح وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزونو اخري. والسلام. په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ساجي رډو یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د بوسکشي په اړه اوریدل شي چې نن په کابل کې د 14 ولایتونو د پهلوانانو ترمنځ د لوبي پیل شو، او نن د اتو ولایتونو لوبډلو په دې لوبه کې ګډون وکړ. د بوسکشي د مسول سرګندونی د دې لوبو د ترسره کیدونکو د مسول سرګندونی همدارس د اولمپیک د یو مسول سرګندونی وړاندې خبرونه کې په یو راپور کې اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله سرګنده کړې ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته سن شي. دا هیله وروسته تر دې وشول شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح در سره شریک کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټري پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې د اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په کابل کې نن د وزلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو د ترسره کېدو د چارو مسؤل او رئیس حاجي سیف الدین ازادي راډیو ته وویل چې له د سشکل د لوبي تر اخیر هم داسې شي ترسره شي لکه نن چې د لوبي وشوي.
لوبي په ډیر اساسي ډول روان دي. دا دوهم کال دی چې د وز لوبي د غوره لیګ سیالۍ کیږي، خو تیر کال د کووید 19 په خاطر ونه توانیدو چې دا لوبي بشپړ کړو. نن اتو ولایتونو لوبي وکړي او لوبي خورا ښه روان دي.
په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ د دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همدارس د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اوزلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې شته. د افغانستان د اوزلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نننیو لوبو په اړه وویل
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
وروسته بیا دوی لوبې وشوې. سمنګان بامیان ته ماتې ورکړه او کندوز د ننګرهار له لوبډلې لوبه وګټله. شغل نظری وای چې هر لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي. چهار لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شغل نظری وویل چې د دې لوبو د لاش کولو لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازی لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوسلو سیالۍ نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شوه او د دې میاشتې تر 22مې نیټې به دوام وکړي.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ